وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ موږ عموما د ازادي راډیو د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله لرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او یو رپورت هم راخلو، پیل خبرونه کوو. د افغانستان جمهور ریاست ویل طالبانو سره د اصولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نوي نشي پایلېدای. په بغلان کې چارواکي وایي وسله والو مخالفانو نن سهار په برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر یو قومندان یرغل کړی دی. او اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزي خبرې اترې تر هغه چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نوي نشي پایلېدای. د جمهور ریاست ویاندوی محمد هارون چخانسوري پرون پر دې خوښنی څرګنده کړ چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکینیو څلور اړخیزو مذاکرو یو پریکړه هم نه ده عملي کړې. خغلی چخانسوري د خبري لاسادي رډيو سره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوي چارو د سلاکار سرتجزیز د مرکی پاړه وکړي. سرتجزیز پرون ازادي رډيو ته ویل چې په نګدي وخت کې به د افغان حکومت او طالبانو د سولې پاړه څلور اړخیزي مذاکرې پایل شي. خو د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په دې اړه ویل شوی چې د دې لپاره باید پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزې تاریخي پریکړه وکړي، د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او د هغوی د مالي ملاتړ سرچینې وچې کړي. دا خغلی چخانسوري په وینا د هغه ژمنې دي چې پاکستان په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي او تر اوسه یې نه دي عملي کړې. په بغلان کې چارواکي وایي وسله والو مخالفانو نن سهار په برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر یو قومندان پراخ یرغل پیل کړی. د بغلان ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسن خیل ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې لام جګړه دوام لري. حسین خیل وایي دا قومندان په خپل کور کې د طالبانو په کور برید کړی. هغه له خپلې سیمې او خلکو دفاع کړې. څو وسلوال ټپیان شوي دي خو اوس ورته مرستندوی امنیتي ځواکونه رسیدلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د کلون رئیس د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ پر ځینو برخو د جندلا، حقانی او د وسلوالو طالبانو نورې ډلې کنټرول لري او وخت نا وخت له همدې سیمو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان د جنوبی حوزې د څلور ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اوروزګان، هلمند، یو شمیر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالان ګډون لري. د شورا غړو پرون په خپل لومړنۍ غونډه کې د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ چې د سیمه یې له پامه غورځولی او غیر عادلانه چلند ورسره کوي. د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان وویل تاسو د زابل تصویر ولې چې په غربت کې وخت تیروي او توجه ورته نه ده شوی. د دې سیمه ییزې شورا د یو هدف په زابل، هلمند، کندهار او اروزګان کې د بنیادي ستونزو تشخیص او له حکومت سره شریکول دي. اروپای ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپای ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ، څو د کودتا په هڅه کې د خپلو کسانو پر ضد حکومتي ځواک خښتلی کړي. ترکیې چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه شاوخوا شپږ زره ښوونکي، پوځیان، پولیس، قاضیان او نور مسؤلان له دندو لرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د ترکیې له صدر اعظم سره په ټلیفوني تماس کې لاغه وخت چې د کودتا پاتې کې شامل کسانو سره په داسې ډول چلند وکړي او داسې تحقیقات وکړي چې پر دیموکراتیکو بنسټونو او د قانون پر حاکمیت د خلکو باور او اعتماد پر خپل ځای پاتې شي. بلخوا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. په سعودي کې د امریکا سفارت وایي دا معلومات ښیي چې د جدې په مارکیټونو، پلورنځایونو او رستورانتونو کې امریکایي اتباع له احتمالي ګواښ سره مخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خبر شوي دغه آنلاین خبرداري کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویل د اعلامیه د سفر په اړه نه بلکې یو امنیتي خبرداری دی. سعودي عربستان د روانې جولای میاشت په سر کې د دریو چاودنو شاهد و. په دې بریدونو کې په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې انتحاري حمله هم شامله ده چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې د داعش ډلې کړې وي. ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د کاندیدتوري په رسمي توګه ومنله او د دې ګوند ملي کانګرې ته وویل چې متحده ایالات له یو بحراني وضعیت سره مخ دي. میلیاردر ټرمپ چې سیاسي ساحه کې څرګندونو امریکا ته ټکان ورکړی، تیره ورځ په اوهایو ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کانګرې ته وویل که ولسمشر شي نو په ټول هیواد کې به نظام او قانون عملي کړي. ډونالد ټرمپ وویل چې پر پولیسو وسلوالې حملې او تروریزم د امریکایانو د ژوند څرنګوالی تهدیدوي. ټرمپ پر هیلری کلینټن چې د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندیده د سخت انتقادونه وکړل، هغه یې تورنه کړه چې د بربادۍ، تراګرۍ، مرګ او کمزورو سیاستونو میراث یې پرېښی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړه توګه ژمن دي. جان کیری پرون په واشنگتن کې ویل، زه غواړم چې د ناټو متحدانو ته مو دا روښانه شي چې موږ ورسره ولاړ یو. جان کیری وایي، زه نه غواړم چې د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې ښکیل شم، ځکه د قانون له مخې د دې اجازه نه لرم او د امریکا پر کورني سیاست کار نه لرم. کوم اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا پالیسي تکرار کړم، ځکه زه غواړم چې زموږ د ناټو متحدانو ته دا روښانه وي چې موږ ورسره ولاړ یو. دا اداره د امریکا به د بلې هرې ادارې غوندې وي. له 1949 میلادي کال راهیسې چې د امریکا حکومت د جمهوري غوښتونکو وي او که د ډیموکراټانو په بشپړه توګه د ناټو تړون او د ناټو د تړون د 5مې ماده پر بنسټ زموږ امنیتی تعهد ته شمن پاتې شوی. دا ماده په ناټو کې زموږ د غړیتوب او شراکت بنسټ جوړوي. د ناټو د تړون 5مې ماده وایي چې د ناټو پر هر غړي برید به د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کیږي. د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ روس لاغه په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې وویل که چیرې دا ولسمشر وي، د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په اوتومات توګه د مرستې لپاره ورنشي. نوموړي ویلي، دا به لومړی پر دې غور وکړي چې آیا دې هیوادونو له موږ سره کړي تعهدات عملي کړي دي او که نه. دا خبرونه دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د اسادی راډیوي مجله چې د کلتوري او فرهنګي مسایلو په اړه رپورټونه پکې راټول شوي خبرو. خو مخکې له دینه چې د اسادی راډیوي مجله درته وړاندې کو، یو خبری رپورټ راخلو. د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپلې ژمنې عملي نه کړي، په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پایل مفهوم نه لري. د ولسمشر اشرف غنی ویان پرون ازادي رډیو ته ویل، پاکستان په مخکینو سلور ارخیزو غونډو کې خپل تعهد نه دی عملي کړی. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادي رډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې سلور ارخیزو مذاکرو برخوال په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته وربلل شوی دی. په دې اړه به د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ واورو، ورپسې د ازادي رډیوي مجله له یاده مباسل.
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته څرګند کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا، اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په 14 مواردو کې د جدي او عملي اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنصوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر بر تعهدات اقدامات صورت بگیره،
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور ارخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو 15 دورې سرته رسولې دي. خو د می په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې لګډونه ټټه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو 15 غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د می میاشتې په 13مه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروع رد بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور ارخیزو مذاکرو ګډون کوونکې هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو هفته کې دوه درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې مونږ امن لپاره کوشش کوو. خدا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغه سره خبرې کوي سغې تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مکرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچی کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینې او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وای پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې شعری ټولګې په اړه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور لمشر اجمل تورمن سره مرکه اوري.
یعنی ک پیغام ولیک دی هغه په غیر مستقیم ډول ما په نظر باندې په مستقیم ډول نه دا بخوي.
نورګل شفق ته هندستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د دوهم تاج محل په اړه کې لاند معلومات راوړي. دوه لاندې کایتونه او په ادبی باس کې شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل د تخیل په اړه کې راته غږیږي. خوترار چلمبای فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانک زاهر اوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر سالار حرکت له بنسټ سره د دوی په پروګرامونو کې مرسته کوي. د بختر اجنس خبر لمخې د بنسټ غړي د پیغامونو د رسامي او خطاطي په مرسته په هیواد کې له ناخوالو سره د مبارزې نیت لري. د هنر سالار حرکت خطاطان او انزورګران د خار پر زینو دیوالونو د تصویرونو په انزورولو سره غواړي د فساد او نورو ناخوالو په مقابل کې هنري مبارزه وکړي. د هنر سالار حرکت د بنسټ مسؤل امید شریفي په وینا د دوی فعالیتونه له دوه کلونو راپدی خو پیل شوې دي او دوی له فساد سره د مبارزې په کار کې ګټور هنري کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه دغه جمله چې زه تاوینم هغه کسانو ته ډیر څرګند او روښانه پیغام لري چې په فساد لاس پوري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په چاپریال ساتنه کې د خزو پر رول ټینګار وکړ. د چنګاښ د میاشتې په دیرشمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جندر او د چاپریال ساتنې د ملي ادارې امریتونو په چاپریال ساتنه کې د خزو د رول په باب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې د پوهاوی غونډه جوړه کړه. د بختر اجنس خبر لمخې په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او د ځوانانو د چارو موین ډاکټر کمال سادات خبري وکړي او د چاپریال په ساتنه کې د خزو رول اغیزمنو باله. نوموړي څرګنده کړه د کلیو او ښارونو ښځې په هغې سلیقې سره چې د پاکوالي او صفایي په کار کې لري هم په کور او هم له کوره بهر مهم رول لوبولی شي. په دې غونډه کې د چاپریال ساتنې ملي ادارې د جندر عامر نادرې رشیدي تصویري معلومات وړاندې کړل او د چاپریال په ساتنه کې د ښځو نقش وستایي. په غونډه کې د چاپریال د ککړتیا د ستونزې په باب هم خبرې وشوې او برخوالو ځینې طرحې وړاندې کړې.
مو په خپل شعر کې دا غ شعری ټولګي نوم دی چې شعرونه یې ماشومان ته لیکل شوی. په دې ټولګه کې پر پښتو سربیره دری او انګلیسي شعرونه هم چاپ شوی دي. ټولګه په دې ورستو کې د ماشوم د ادبیاتو کور خبره کړې ده. د دې کور مشر ښاغلی تورمانه په اړه وایي
مو په خپل شعر کې یا مادر شعر ما په انګریزي هم ورته نوم لري د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو کور چاپ کړی ده. د کتاب چې ساس مخ ته پروت دی دا د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس لخوا چاپ شوی دی. یعنی معلم لاتړ دی خو د خوانه شوی دغه تعلیمي او تحصیلي مرکز چې دی دا د خزو له خوانه دی د خزو له خوانه خزو ته او دا چې مونږ د چا خبرې افغان چلم پی ویلې دی چې د سیو پروژه مرته وړاندې کړ چې په دغه کتاب کې یوازې د نجونو شعرونه دي. نو ځکه دغه مسې د چاپ د پاره سره کې
خو هم دغه څه کوم په چل چل کې چاپول ډیر نور شیرونه بم چاپ ک پدې ټول څو شیرونه دي
پدې شاوخوا څلويخ شیرونه دي
تورمن صاحب دغه د ماشومانو د شیرونو پیسې کې یو وخت ویل کېده چې دا شیرونه باید روزنیزي او اخلاقی مسائل کې په پام کې ونیول شي وروسته وروسته بیا د خوند مسله د لذت مسله د کیف مسله دا هم پکې را پیدا شوه تاسو او ستاسو د ملګري چې کار کوي در سره د شیرونو په انتخاب کې کوم ټکی ته ډیره توجه کوي هغه روزنیزو اخلاقي مسایلو ته که د خوند مسلې ته چې ماشومان خوند ورکړي
بله مننه عمر صاحب ادبیات یو کومه موضوع ده زه کولای شم یوازې ځان د خوند خبرو کوم نول برګری بار څوک خپل بل نظرونه لري ما په نظر باندې د ماشومان د پاره شیر دا لازم نه ده چې مثلا هغه پیغام ولري کوي نه لري کېدې شي یو شیر لکه د ماشومان خپل بدلی چې په فولکلور کې موجود دي هغه که زیاتره موږ واورو اصلا هیڅ پیغام نه لري فقط یو کمپوز جوړ شوی دی آهنګینه کلمات سره راټول شوی دي ولی ماشومان خوښي ماشومان وایي او سره علاقه لري مینه لري یعنی که پیغام ولیږدوي هغه هم په غیر مستقیم ډول زما په نظر باندې په مستقیم ډول نه دا به خوي ولی پیغام ونه لري ضرورت نشته فکر کوم چې دا خپل موضوع دی ته باید ډیر پام وشي ماشوم ته باید د شعر ولیکل شي چې ماشوم احساس کی لمس کی خپل چار چاپیره خپل دنیا ورته پکې وویني په دې شعرونو کې کڅه هم د ستاسې د موضوع ته پام چې شاید هغه پیغام مونو موضوع کسان زیاتره د سړي شي پیغامونه هم ورکشته ولی که یو تعداد کې نه هم وی ولی د اغه شان نه لري دي تر ډیره پرې چې مثلا مشران خپل مسولیتونه د ماشومان په وګبار کړی
د ماشومان پیسې کې دا ویل کی چې دوی له طبي پدیدونه ډیر زیات متاثر کیږي په دوی باندې دا ډیر زیات اغیز کوي په دغه شیرونو کې چې په دې کتاب کې چاپ شوی دي ما چې وکتل دا سیسه مې ډیر کم پکې ومندل چې او یو بل شی چې دوی معمولا لاغو ژویو سره علاقه خی چې هغه دوی ته ورنږدې کیږي فرزند دوی له پښو سره له سپی سره په کلیو کې دغه نور حیوانات چې له دوی سره دوی ډیره زیات علاقه خی په دې کتاب کې ما وکتل دغه څه مې ډیر کم ومندل پکې په دې څه کې مناظر څه ده
بله زه فکر کوم چې ومن شاید ټول کتاب نه وی کتل شوی ځکه چې دغه مثلا په 15مه صفحه کې شعر دی چک 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 چتری دارم چرمی د باران ترم نه میشه وخت شو ګرمي کولا بسر نه میشم چتر باران موضوع راغلی د چې طبيعي د خیسره یو دغه مثلا بهار پنو باندې یو شعر دی در دوه دیرشمه صفه کې ولولې تر کې شعر دی نره نره باران دی لالا میرا روان دی
خیر په پښتو شعرونو کې مې همدایه او تر سترګو سوي وو په هر حال د ماشومانو د شعرونو په ایسه کې د ما خپل تجربه داده چې دوی موزیکال شعر خوښي خوش آهنګ شعر کوته وایي په دغه شعرونو کې ما ولیدل کله نا کله پکې وزنونه ماتي او ستاسو په خیال هغه کسان چې شعر لیکي د ماشومانو لپاره کوم ټکو ته باید زیاته توجه وکړي چون تاسو خپل تجربه لرئ د ماشومانو د شعر پیسې کې
انکریج مستند مثالونه موږ ولې د کتر ډیر په دې باندې هڅه شوی مثلا چې قافیه او ردیف د موضوعات ته پام وشي او ځنه د وزن موضوع په شعرونو کې دا سدي چې مثلا د مشان په شعرونو کې کې سر تر اخر نه ټول بیتونه مثلا په یو وزن باندې راشي هغه خدا ولی به ماشومان لپاره په شعرونو کې ډیر مثلا په امدا تاسو شوی چې موزیکالو کلمو د شویان باندې تاکید وشي تر ډیر د موضوع ته دغه نه کیږي او ځنه د 10 کسان چې دی دا ار که سان دي چې نوې د ادب دګر ته را دنګړی اخترز کې کتا سو غوړې ده اتلس نونس کسانو شیرونه چاپ شوی دی یو نوم بم تاسو آشنا نوي
تاسو مستند بیلګه وغوښته دا نمونه به فرزن وګورو ماشومان یو ماشومان یو لا غټیو کې ګلان یو جنگ کې خنه یو بدرنګ یو مونږ د سولې مینان یو خوب سپورت او ګودې لوبي دا سې او شاید تاسو وګور
فکر کوم چې د وزنی نظرم کوم سندم لري او
خوب سپورت او ګودې لوبي دا 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 مشکل لري د وزن په حساب باندې
دا هغه سوند دي چې ګرچی سوند هم ضرورت نشم بلې ولې دا ډیر په خو په خوشایران په دغه کې دي
هغه تخنیکونه چې یو شیر ور باندې موزیکال کېدلای شي ستاسو په خیال کوم دي
موزیکال موضوع تاسو اشاره وکړه د ماشوم ذهن واڅه طبيعت د موسیقي سره جوړ دی او هغه څه چې مثلا موزیکال یې پخې کې ډیر خرات لشي مثلا ځینی شاندې چې هغه فزیکی موجودیت نه لري ول په شعر کې ډیر خرات دي مثلا د ترافیک چکل د بلاغ کوي کنه مثلا چور 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 کنه دغه کوم فزیکی دغه نه لري موجودیت نه لري ولی دغه د صوتي چیزونه په شیرونو کې راوړل کنه مثلا د پښو غږ میاو 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 کنه دغه شیان راوړل په دغه کې مثلا مخپل په ماما ډول شیر کې راوځي ساعت کوي ټیک ټیک زوای ملک لیک کنه ساعت اخلي کوک کوک زبې مڅوک څوک کنه دغه شیان راوړل ما په نظر باندې چې صوتي وی غږ وی موزیکال وی د ماشومان لپاره خړی او تکرار د اندغه غږونو تکرار په وار وار سره دا شعر ته ډیر خاص ورکی
یو بل شی چې موږ په فولکلور کې لرو البته د غټانو لپاره د ماشومانو لپاره ما ډیر کم لیدلې دي د غټانو لپاره تاسو کې لیدلې دا داستانونه دي چې
په منظوم داستانونه
منظوم داستانونه منظور دي موږ د ماشومانو لپاره منظوم داستانونه نه لرو په دې ځکه موږ فکر کړای دا کله چې دا سی او څام باید چاپ شي
ولا خدای او دا موضوع تاسو ته اشاره وکړ ما څوک مدامخ کې چې د اطلاعات فرنګ وزارت له وزیر خغلی عبدالباری جهانی سره زمونږ لیدنه لاغله ما وغوښتل چې د برخې کارو کې غوښ منه هم کړی ځکه جهانی صاحب شیرونه به تاسو لیدلی تر ډیره داسې کیسې زنداد لري چې کیسې په کې بیان شوی دی په منظوم ډول باندې په فولکلور کې موږ مثلا دا شانه لري یو څه بیلګې شه مور ملاړه د کامې اعتراف شي غرمې ته ماته په لیرا لري په دې ورکم واته غوا ماته پیرا کې به تر اخره پرې کنه دغه سي یو کیسه مثلا په دغه کې په منظوم شکل باندې راغلي د ماشومان لپاره د دې تنوري بیلګې هم شته دي موجود دي ولې زه فکر کوم چې وس چې د لویان د خانه کم تخلیق کې د ماشومان لپاره د موضوع ته پام وشي ستاسو خبرې په استناد باندې ماشومان خوخوي ک ولې کل شي لاند ولې کل شي کنه مثلا یو سیو پینځلس بیت یا لس بیت کې فکر کوم چې هغه سوی هغه ذکر د ماشوم لپاره ساده
په دې کتاب کې مې تقریبا دوه درې شعرونه مې داسې ولیدل چې مورته پلارته خورته دې ته لیکل شوی دي ما دا په مجموع کې د ماشومانو د لپاره کوم څه چاپی البته وخت نا وخت ما کتلې دي تقریبا هم دا موضوعات پکې خو د نورې دنیا شعرونه چې بیا ګوري مختلف موضوعات پکې د موضوعاتو د تنوع په خاطر باندې څه کول پکار دي یعنی چې موږ لا هم دا څو شیانو راوځو
خبره ده د تنوع خاطر باندې ما مونږ څو ځلې په دې باندې غونډې نیولې ده موضوع شریک کړې ده خپل همکارانو سره هغه څوک چې نه په دې برخه کې کار کوي چې تنوع په کار ده یعنی ضرورت نه دی چې موږ په سولیدل او کلمات باندې په سولیدل سولیدل موضوعات باندې موږ بیا مثلا په خې باندې راشو یا د دې معنی هیڅ مثلا په شوند وهړو خړو باندې اوسل بیا شوند وهل شي موضوعات د سم نه راشي ماشوم دنیا ډیره وړه ده چې وازی مور پکې پلار پکې مثلا ده ویل لاتفی نظر د دوی پایوند پلار سره د مور سره کنه د بیل شک چې یعنی کله ناګهانه دغه موضوع راشي
په دې ټولګه کې دا وسم چې ما وکړل درې شیرونه په دې پایل کې د مور لپاره دي تاسو چې کله د دې شیرونه انتخاب کوئ دا موضوع په نظر کې نه و چې دا تکراری دي تقریبا
یعنی څه نقص لري تاسو فکر کوئ
زما په نظر دا ده چې دغه مخکې لکه مخکې چې تاسو وویل دا یو ډیر کلیشه موضوع سو او تکرار سو نه وی خبره کول پکې ډیر مشکل دی
فکر کوم کله ما په شیرونو کې پیندش پک ځلې یو شی تکرار شي او موضوع تکرار شي هغه کې شي او ایب وګڼل شي ولدا چې بیل بیل شاعرانو په شیرونو کې چې کې شي توارد هم ورته ویل شي یو څرا رامنځ کیږي مثلا د غوې علاقه مندي دغه موضوع سره فکر کوم چې دا کوم ایب نه دی
ډیر داسې موضوعات ستدي چې هغه ته مشاعري نه دا کړی فرضاً کیدای شوی چې یو شیر مو د گیم لپاره لیکل وای مثال مدرته وای یا ځین نور د لوبو وسایل دي چې نوې دي به ماشومان ور سره بوختي
زه د دې تنوع خلاف نه يم جناب منصب زه وایم چې تنوع موجود دی دغه کسان چې شیرونه ویلی ما وای چې دوی یو یو شیر دوت بشیر درته راغلی کیانند د دوی په شیرونو کې پراتلون کې مثلا دغه موضوع دغه کیږي بیا ورته ویل شتا سو تنوع نه د کړی مثلا تاسو پنځه شیر د مور لپاره لیکري پنځه پلار لپاره لیکري دي
یو بل څه په مجموع کې د ماشوم د ادبیاتو ماهرین هغه ته توجه کوي فولکلوریک وزنونه دي چې زموږ په ادب کې ستدي په مجموع کې په شفاهي ادب کې تاسو څومره دې موضوع ته توجه کړی دا
زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ نوي وزنونه نوي بهرونه او نوي موضوعات لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه دا واز مو دا به البته په خاني دام توجه وکړ دا یعنی په دا شیرونه کې نمونه زه اوس واخلم تاسو وایم په دې کې د شیرونه هم سره چې فولکلوري وزنونه ته مراجعه شوی مثلا د هغه په استناد باندې لیکل شوی دی ول تر ډیره لکه څنګه تاسو وویل دا د خپل ایجاد شوی وزنونه دي زه شکل ما شوم د شیر دی کوم هغه په موسیقي کې اړه مثلا یو ډول کمپوز ورکوم تجربه لپاره وایم مثلا خپل زمونه ته وایم یا نور ماشومانو ته چې هغه تر څو علاقه مند دي چې کوم دی خوخي که خوخي شونه به فکر کوم چې نور ماشومان هم شاید خوخي به په مخه موضوعات لیکم نو پدې کې شاید د وزنونه شوی ډیر دلچسپ نه وي شاید د وزنونه چې وسکاري د دوی د خوانه ځکه ما بیا هم تاکید کوم دا کسان نوی نوی دي کارته مخه کړی
تورمان صاحب دا ټولګه ستاسو تر نظر لاندې چاپ شوی ده تاسو په خپل څومره راضی یاست د دې ټولګنه د کوم باس موږ تاسو وکړو د دې پرانک
زه ډیر راضی یم او هیله مې ورته ډیر دي ځکه موږ باید په دومره جدی انداز سره هغه موضوعات ته ونه ګورو چې نوې نوې مونږه مثلا د غیر لپاره کار کوو په افغانستان کې ماشوم ادبیات ډیر ځپل شوی اصلا ورته کار نه شوی دی دغه پښمیر چې څوک څه پیدا کیږي هغه باید هم وات سوال شي په دې برخه کې سنا چې مثلا نیمګړتیا ورته په ګوت نشي ورته په ګوت شي ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې دوی هڅونه ته ضرورت لري چې باید وات سوال شي او زه خپل شخصا د لمړنۍ کارونه دوی راضی یم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د هندستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د پوسټخانه او سپینګری مامور خپل میرمنې ته تاج محل جوړ کړای دا تاج محل له مرمرو نه دی جوړ پر دیوالونو یې رنگینې کاشي نه دی لګېدلې د معمولی خښتو او ډبرو راغېدلې د پوسټخانه د دې مېن سپینګری میناوس په دې دنیا کې نشته د دې تاج محل په اړه نورال نورګل شفق راکوي
تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا
تاج محل لسپینو مرمرو جوړ د مینی هغه چلې چې شاه جهان د خپل میرمنې ممتاز محل لپاره د هند په آگرې کې بنا کړ خو دې ته ورته ل دویم محل خبر یې مرمرین بنوی خو هغه هم یو مین د خپل محبوبې لپاره لکانو خښتو او سیمټو جوړ کړی دی یو سپینګری چې د پوسټخانه یو عادي مامور وو ولې دې ته وحڅید چې د خپل ژوند ګټه وټه ټوله د میرمنې لپاره پر داسې یوې یادګاری مقبره مصرف کړی دغه مین نه شاه جهان پاچا دی او نه معشوقه ممتاز محل ده بلکې دا مین د هند په اتر پردیش ایالت کې د پوسټخانه یو عادي مامور فیض الحسن قادری دی چې د خپل میرمنې تجملی بیگم لپاره په 2012 کال کې د هند د اتر پردیش ایالت په بلندخار کې د تاج په نوم دغه د مینې یادګاری څلی جوړ کړ دی دغه څلی ته په یو شعر کې وایي نه دا شیش محل دی ګلې او نه تاج محل دا خوستا لپاره دی زما د مینې څلې تجملی بیگم د دغه سپینګری د ماما لور وا په لومړی ځل لیدو لکه په خوانی افسانوي عاشقان سره مین شول د 1953 میلادي کال د جون پر 14 نکاح سره وکړه سپینګری قادری وای چې د میرمن می د ډوډۍ په خول نه وزده په اول ورځو کې ما ورته په خوله خو ورسته دا سیس دکړه چې زنه شوم ور سره رسیدې وای د بیگم یوازې د قران شریف لوستل زده او اسری زکړې نه کړه ما با عشقی ناولونه ورته راوړل چې راته ویل ولی او هماغه و چې د اردو ژبې لوستل می ورزده کړل وای د علیګړ په سینماو کې با په ګډه د فلم لیدو تلو او د فلم د سندرې زمزمه به می چې پیل کړه نو دې به هم را سره بدرګه کړه او زما پر اوګه به سر کې خود سپینګری قادری وای چې په خپل ژوند کې ډیر خوشاله وو، هیڅ کله مترمنز داسې خبره نه دراغلی چې سره مرور شو یو بل منخفه کول، صرف یو څو چې میرمن تجملی به کله کله یادول او خفه کېدل به. هغه څو وای د شاه جهان پاچا ممتاز محل په څلورم اولاد مړ شو، چې شاه جهان یې په مرګ سخت ودردید او د دې په نوم یې د تاج محل په نوم داسې یوه مرمرینه ماڼۍ ودروله چې د جوړولو چارو یې کابو 22 کاله وخت ونیو او د دوی د مینې کیسه یې تل پاتې کړه. خو د تجملی بیگم او د سپینګری فیض الحسن قادری اولاد نه کیده، همدا دلیل و چې میرمن به کله کله خفه ورته ښکارېدله. قادری وایي چې د میرمنې په رحم کې مې رسولې دانه وه او ډاکټرانو ویل چې که دا لرې نشي نو هغه غټیږي او جنجال لویږي. ما ویل زه دا ژوندی غواړم، اولاد مې نه دی په کار. هماغه و چې ټوله بچدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم، خو ما د تجملی بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګم به ویل چې اولاد مو نه وینو، له مرګ وروسته به موږ څوک یاد کړي. وای ما ورته ویل چې زه به د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مو خلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټي مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅه کړه او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلا کې بندیوان شو، نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیری قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و او هغه درد دا و چې کله تجملی بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوې کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورزده کړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نه شوم او دا ارمان به له ځانه سره ګورته یوسم چې دې ماته څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلی مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملی بیګم دفن ده او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پریښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوی. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې او په خپل مې ودان کړی.
تیرا دوپټا آج بھی تیرے سر سے سرکتا ہوگا نا.
د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي، خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلي په لحاظ ښایي تر هغې ماڼۍ کم نه وي. دغه عمر خوړلی مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي او په سر یې شعر زمزمه کوي چې اے زما چختنے، زما لار خو دے، زما د سفر ملگرے، اے ماتا لخپل جان گرانے، ولی دے زی آواز اکڑم، او زما دزل خیخ دی ما تکڑا، تچیری لاڑے چیز دی پری خودلم۔
صبح کو تیری نیندیں اڑاتی ہوگی نا، میرے خیالوں میں سنم، خود سے ہی باتیں کرتی ہوگی نا۔
لمخه ولویگی دیواله، تانا پنا دا شالیلا شنکی خالونه، مخ دی گلاب شنڈ دی پانه، غلی دا زانی گرزوی رنزور دکلمه۔ لندی پر لندون سربیره نور گن کمالونه هم لری، یو دا چه که نقاشان و غواری فولکلور نقاشی کلی، نو یو غورا واسیل زیرمه دا لندیو انزورونه دی چه متاسفانه تر ووسه ډیره کمی بیلګې لرو۔ فرشته مرسل راغلی او دوه نقلونه ورسره دي، په یو نقل کې دوه مینان د دیوال له شا د مینې سندرې سره بولي۔ داسې تصویرونه په لنډیو کې ډیر راغلي، په دې اله چې انځورګران دې تصویرونو ته هم پاملرنه وکړي او یو وخت د انځوریزو لنډیو ټولګې ولرو۔ غوږ به شو مرسل ته۔
د چین د خلکو یو حکایت، دا د ډیرې پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یوه لور درلوده، نور اولادې نه وو. د پاچا لور هم ښکلې وه، هم هوښیاره او سربیره پر دې خورا تکړه سندرماره وه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل یې مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډیر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار وه چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غوړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلاب بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره وو، سپین وو، زیړ وو، نارنجي وو، ګلابي وو، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی وو. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی، شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی وو. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل، او په زړونو کې ورتیر شوه چې شهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه وکتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړهور جنګیالی راغی. د دشنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و، ګلاب خورا ښکلی و، او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی، د امپراتور ځوان قضی القضات و. دل ځان سره یوه ډیره ښکلې چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بېره دې په لوړ آواز ویل، واه څومره ښکلی. خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضی القضات ناکام لاړه. د اوړي د موسم په یوه خیال پارونکي مازدیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واورېدله. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلې ویلې کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کنه وکړه. دوی دوارو تر منز که چه هم دیوال و او سندرغاری دانلی دلا خود دی داسی گانلا چه دا سندره دی دیتا ویل کیگی او پام دی وجه مخل شرم سرلم با اکرا ده شازادگی لسر او خوالو ته نشاغوندی شوا او دی دیوال لدی خواه دی مین سندر از ککرا سندرغاری چه دیدی شیرین آواز واورده په جواب کې بل سندره وویلی او په هغه کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شاهزادګۍ غوښتنې ته سندری ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي واده در سره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې وښکې رماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بېوسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. په هغه شپه شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دی سمدستي وپېژنده. دی هماغسې وویل لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله او په ښکلو سترګو کې هماغه مهرباني پړکېدله چې له سندرو سره یې ملا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی؟ د سندرغاړي زلمی په ځای شهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ورمخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره ور یاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. پلاسونو کې ناپوه هلک ته ژوندۍ مرغۍ په ګوتو ورغله. لاسونه یې شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل راسره مرغۍ مړه ده که ژوندۍ؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دی به یې خوشي کړي، او که ووایي چې ژوندۍ ده نو دی به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې به د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. ځوابې ستا په لاسونو کې دی.
د تخیل په باره کې مو ښایي ځینې نظریات لوستي وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننی ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل راسره دی، د بحث د اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب ستړی مسې.
ډېر مننه عمان صاحب، تاسو ستړي مشئ.
ډاکټر صاحب، په تیر بحث کې مو د شعر په هغه عناصرو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې تخیل شامل و، او دا مو وویل چې په راتلونکي بحث کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډیر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شعر کې د شعر په عناصرو کې دوه عناصر داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کیږي هغه تخیل دی، او کله چې دیوی په دې د جوهر خبره وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډیر ځوانان په دې باندې پوه نه سي چې دا څه ده، فرق فرزن له توهم سره څه ده، فرق له د ادبي تخیل څنګه یې، په دغه یو څه خبرې راته وکړه چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پرتو تصوراتو څخه یو نوی ترکیبي شکل جوړوي، او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی. یا موږ چې د کوم عیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي د عیني پدیدو عینې حوس نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبه پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نوی او بلکې یو نوې شوی یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېری خبرې کړې هغه ساموئل ټایلر کولریج دی چې دی د 1922 نه تر 1923 کلونو پورې اوسېدلی او د چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړې تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کولریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کولریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې دا تخیل په دوو ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بلی دوهمی تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ منځګړیتوب کوي. یعنی که زه ته دلته ناست یو او د یوې مرغۍ آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ته حس کوو او بیا وروسته دا زما ستا د درک مرحلې ته رسیږي، پوهیږو چې یو د مرغۍ آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کولریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټولو انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې مونږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، زه ارادتاً دا انتخاب نه لرم چې دا د ماته د تور رنگ غوندې ښکاره شي. یعنی زمونږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي همغه شکل باندې راته وښیي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کولریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دي، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې موږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پراته خواره واره تصورات سره رایوځای کوي او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله موږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنی که د انسان حواس کمیږي، مثلا موږ پنځه حواس لرو، که دا راکمیږي د بصیرې حس په کې راکمیږي یا د سامعي حس په کې راکمیږي، هماغومره د تخیل ونډه هم راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اول مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس چې دي د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوسټیریر، چې قدامی، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. مونږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا عکس د مشترک حس په هندار ځلیږي، اولته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه شی دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي ټول تصویرونه. واهمه څه دی؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو چې هره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه هم تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا دی واهمه دی قوی کار دی او دغه مانوی تصویرونه چی دی د به په حافظه کې سٹور کیږي الته ذخیره کیږي مو ویل چې مونږ چې د پنځو حواس لري د کوم تصورات سره مخ یو څه شی حس کوو دا وای تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کیږي او دا وای معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کیږي او راټولېږي د واهمې لري متخیله قوت څه کوي متخیله قوه راجیږي یا د دې خیال د ګالری او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي یا د حافظې د دشیان معنوي ځانګړنې چې دي دوه معناوې سره ترکیبوي یوه بله درجمه معنا ورنه زیږوي یا دا دی چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي د دواړو سره ترکیبوي او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي او معنا وي.
ډاکټر صاحب جالب موضوع ته اشاره وکړه دا نن سبا البته په افغانستان کې نه په نورو دنیا کې تقریبا ملسلو کلونو را په دی خو د نقاشي پیسه کې یو نظر ده په نورو دنیا کې هغه وای هغه کار چې کمره کولای سي او تر نقاشي په مراتبو ښه کولای سي هغه وایي چې هنر نه ده او دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې انځور کې چې هغه کمره ونه سي کولای. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دې خپل رواني کیفیتونه چې دی دی چې څنګه خوند اخلي له څه نه خوند اخلي فرزن له څه سره حساسیت لري دغه شی دې انځور کې چې دا د کمرې په وس پوره نه ده. او یو بل شی چې تاسو یاد کو هغه هم جالب ده البته زه په نقاشي کې ګورم په عکاسي کې ګورم دغه شی په عکاسي کې ډیر دود سوی ځینې شیان یې په طبیعت کې آشنایی مږې سره وینو له ونه ډیر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کیږي فرزن تیره ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید د دې تخم کټ مټو او غوټیو ته ورته کیږي چې په دې افغاني کالویو په لمنو پورې زرګران جوړوي داسې میده میده وړې وړې غوټۍ دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو موږ له دې نه ډیر زیات خوند اخلو. نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرزن دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري دا سره نږدې کوي د دغو عکس اخلي یعنې په لوی لاس دا کار کوي. نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي دا جالب و یعنې دغه شی په دنیا کې نن سبا عام شوی ده او خلک یې کوي.
بالکل عموما صاحب لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو په دې کې یو منطق ده چې په هغې کې اولي تخیل وي. اولي تخیل دا دی چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه. کمره داسې ده لکه یو منظره چې وګوري هغه حس کې چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده دا د ګل منظره ده او دا د افق منظره ده. خو دوهمي تخیل چې ده د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي ترکیبي وي. د کمرې په هغه کې اولي تخیل ده او په هنر کې دوهمي تخیل ده. اولي تخیل غیر ارادي ده او موږ ټول لرو مثلا ته یا د اوریدونکو چې زما خبرې اوري دوی نشي کولای چې دا ارادتن داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکړي دا مجبوري ده. او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپل حافظې او د خیال د ګودامونو یا د ګالریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي. مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضح شي. د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه مرګی ترې وباسه یو دم د زیړې طبې په شان سړي خواره ترې چار چاپېر لکه غاښونه ولاړ مولا جانان مې پکې وساتې د ژبې په شان. دلته په دې اول بیت کې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه دلته دوهمي تخیل یا سیکنډري امیجنیشن کار شوی. هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې اول په خیال کې د نرګس د رنځور د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي. اول د حواسو د لارې حس شوي بیا درک شوي او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي. دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرگس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې په ټولو نباتاتو باندې. او د طبیب او د رنځور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنځور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکول کیږي. د دغو دوو معنوي ورته والو د شبنم او د طبیب یا د رنځور او د نرگس او د دوی د تصوراتونه چې د دوی تصویرونه سره یو ځای شوي دا سره یو ځای کیږي یو مرکب شوی کل ورنه جوړیږي. کاروان صاحب وایي چې د نرگس رنځور او د شبنم طبیب دا دوهمي تخیل دی. کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پوئم او پوئټری په انګلیسي کې لیکلي خو موږ تاسو کې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کره کتنې کې مشهور شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی. هغه توپیر دا دی چې په نظم کې خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کاریدلی وي په هغه کې ته مثلا وزن وینې یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه ده چې درکړي خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوي چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي یوه نوې درېمه خبره ورنه وزېږوي. نو کله چې دوهمي تخیل نه وي په کې کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنې کې هم رواج ده. او فکر کوم چې که مونږ تخیل خو پیژنو او د هغه په دوو انواعو باندې پوه شو بیا کولی شو چې نظم او شعر هم سره بیل کړو چې په کوم کې لومړنی تخیل کارېدلی په کوم کې دوهمي تخیل. د دې دپاره چې تخیل ځان څرګند کړي یا مونږ پوه شو چې تخیل کارېدلی د دې دپاره څو ادبي لارې شته چې په هغو وسایلو لوستونکو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه ده، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، استوره، کنایا، مرسل مجاز، پارادوکس، حصه میزی، کنایا دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد سي په که غواړو چې تخیل مکمل وپیژنو د دې دپاره دم ضرور دی چې په دې توکو باندې په وارې او بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، په راتلونکي بحث کې به په همدغو توکو باندې په مفصل ډول خبرې کوو.
ډېره مننه.
نپوهیگم چی داد سادی با دیزن که وی پرات دی سدر دو ندی خواگ دی کلا لکشی کلا دیشی لاستر گاڑی میں چاپی